سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي یا ورته کتنه وکړي. دا موده سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پیاڅو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو دی، کرملین وای مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه ده لاسلیک کړی، نه یو اړخ او نه مو هغه تایید کړی، او له حقوقي پلوه د دغه موافقه د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
خاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا، ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت دغه موافقه له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د پزرګونو بندیانو خوشي کېدل یو شرط و له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشي کړی دي. د ولسمشر دوم مرستیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاوو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دند سپارل شوی چې په یو اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې ورپېژني چې د برخلیک په اړه یې پرېکړه وشي.
د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه، پرون یکشنبه په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل:
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن، منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم. زه همدارس کامل هریس ته چې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستیال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم. متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی. ولسمشران او صدر اعظم یو په بل پسې راغلي، خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي. زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته سترګې
پلاریم.
د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې پالل دی په شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. او دی یو بل خبر لمخې په داس حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نوې اعلان شوې ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسنی ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دا ځل بل ډول دی او په همدې خاطر مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحدو ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل رئیس چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خبره شوې وه په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرول مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له امله 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 230,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه و. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمنګ امنیتی او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کی دي او د دې ودغه عملیات ټول ان د خنساکل
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوې، څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپي داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوي چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګه په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستې دي او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته، د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلی دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخوه د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یو لورې یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل. هغه څه چې د هغه له قوله د دوهې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال دات سرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغه هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بل دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د رواني پروسې لپاره اصل ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت په افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایدن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زهیرمل په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې پروسه دې له سره ارزیابي کړي. دغه څرګندونې داسې وخت شوي دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او دا پوښتنه یې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وختونه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډې کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې د خپل یو ناځواني وچل افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمان تړونی هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له ادرسه خبره هم دا ده چې دغه ډول کوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پرې شول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینه حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاول امریکایانو مو دا پښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوي رهبرۍ پر اتک به تغیرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخل کړل ځان جنې وېسته.
څه فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او کبندېږي یا مطلق لمنځه ځي؟
ګوري لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړي وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت وروستیو څرګندونو او همدارنګه د دوهی تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهی تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم بریت، همدارنګه د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلی غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دي چې په خواشینۍ سره طالبانو په دغو بریدونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو له لوري د دغې نامشروع جګړې اتوالې او پر ملکی وګړو او عوامت حساسو بریدونه د دینی ارشاداتو او د سولې روحیه خلاف او بشری ضد جنایتونه دي. خاغلی غنی یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالی او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربندې ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط او همدارنګه د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. په کندهار کې موټر بم بریت څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو له امله وتنه ملکان وژل شوي دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې ورستي جزئیات له صادق رشتینی اورو.
د کندهار د امنی کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنی کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله بریټ پکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپارس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیر شپه د وسلوالو ترګرو لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیا کمانډانی باندې در سره سو پام دا کی زموږ د ملکی خلکو کورونه چپسوی او دیارلس نه پر زخمیان د شجو ماشومان په ګډون او یو شزه شید سوی د چپام دا برید کی بدبختانه زموږ درې سرتیری ستی زخمیان سوی.
بل خو د کندهار میرویس رختون ته د پیش لځه څلور مړی او شپږ جشتپیان وربلل سوی. په وجل سو کې دوی شزه یو نارینه او یو ماشوم شامل ده. په ټپیانو کې شل ملکیان او شپارس نور پولیس دي. میرویس رختون ته راوړل سوی ټپیان د پیش کې صدا سکوي.
زه په کانګ په کار اخته ومن ارزما ورور دی مر انا زما د مخ د سیو پاو د مخ ومن اولاد کورته چکلي کورته بلا درپسو سره په دکان کې بلا په ځانې په موږ په دې سره سره خاص هغه ځایم دی امر دی روانو په شو بلا وین در وې د جلو پرم بیا سپیټال ته بوت دی
مر چې تاسو ته ځان سموي بلا درپس بلا کان شان دی روان له لوګر بلا شری خبر سي شان د تراو سي وستای دوه
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تیر ورځ وویل چې د میوان په شمول د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا په نوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل دا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. ښاغلی میاخیل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې که څه هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د ده په خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حمله په پوستنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په پنځلس شلو ولایتو کې ترسره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې د 35 ولایتو کې ده اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند دی، قندهار دی، اروزګان دی، فراه ده او قندوز دی. نو دې دپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنګ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو هغه خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څه قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه یې ورنه کړله، بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنګ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټولې بېرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دی په سلګونو کسان تلفات هلته ورکړل.
میخیل صاحب، تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا پرتله باندې کم شوي که زیات شوي؟ ویل کېږي چې وروستیو جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لږ دي، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغې تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغې د افغاني د افغان د امنیتي دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسې هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو دپاره ډیر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بیرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بیرته ونیولې، که هغه په هلمند کې و که په قندهار کې و اروزګان کې و او یا قندوز و فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بیرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بیرته نیول کیږي؟
دا بعضې وخت کې ګوري دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو وس هغه مونږه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا غي لټ تیری همدارنګ از مونږه د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته ده، همدارنګ معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندار کې دي او د عوامل تیری هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې وه، ویلې چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګرۍ خزي وایي د نامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه کمه کړې. مجیب حبیبزی په دې اړه له مزار شریف یو راپور رالیږلی.
سیمه هاشمی په بلخ کې له سوداګرو مېرمنو یوه ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوږدېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لید او رالېږد بهیر ته زیان رسېدلی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په موخه خپلې حملې زیاتې کړي چې له امله یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي تر څنګ د پانګونې کچه هم کمه شوې.
له کله چې د دوی مذاکرات پیل شوي هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخوالی هم ورسره زیاتیږي. اوس د موږ پانګونه د ماتې په حال کې ده او موږ په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته ناهیلي زیاته کړې ده. هغې وویل که دا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې کدوی راسی خزو ته به د کارکولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی په خو هم داسې وو او خزی نه پریښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې په خو هم دا خراب کار تجربه
تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د خزو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیکت را لیکت کم کړي او همدارس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پنګاوني تزړه نه کوي. قاسمی زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید وایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغه اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړي چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګری ستوکو د لیګ لاګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری ستوکو مالیه وسه کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکو هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بی پایلو هڅو پاړه اندېښمن دي. هوایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او ګلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توانیدلې چې ولسوالیو کې خپل مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې دوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په هغو مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. اجمالاند او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېښتو کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیلو تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د ده په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حقواړي کوستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ په خبرو کړو سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په ښه توګه د وړاندوینې وړ ویستنېدلی شي او پایلې یې له سوداګرۍ کېدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز رسپانې سربیره پر دې چې منلې ده خی متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نکړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپل وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه، په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي خوندیتوب او کرونا وایرس په مسلو چې له چین خبر شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش د غراز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتي چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان حکومت د دې هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دي او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي پلاوی به د ناروغو بندیانو وضعیت څیړي او هغوی به یو ځانګړي کمیسیون ته ورپیژني چې د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د اسرایل او سعودي عربستان مشران هم بایدن ته د مبارکۍ په ورکوونکو مشرانو ورزیات شول. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی بچی د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې ځان ای بی ګناه بلل ژمنه کړې چې له دغه محکمې سره به همکاري وکړي. په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیر له 10 میلیونو وګړو واوړي. په ټوله نړۍ کې پرون پر کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوی منیمای پیلو پاول کې به تاسو ته د خلکو ځینې لاند غږونه خبرو کو. تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خبرو شي، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. زابل ولایت سره موضوع له وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي د اخره ګوډي د کوچنیانو مواد بولي چې شیدې بولي هر څه چې بولي دا غلا کلینیک تر راځي. دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوار د غریب نارانه کاروي د لکیږي، د مسجد نارانه کاروي د لکیږي. په دغه پر سر چې کوم مسوین ولال دي د دغه پلټنه دی وسی دغه معلومات وځي خلک ډیر سره په آزاد دي. ولا وسی لارم لاغه د اخره عالم را جواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ټمبر د ډیر ټمبر دی. باید صبردار شي دا ټکرو مخه به ونیول شي چې هر کوشش کوي ګوره ټکر سوی مسلمانان تر موټر لاندې سوی څه سوی. باید دا ټمبر یو څلر بردار شي او جوړ شي. دا سره کم کړی دی چې د کندهار د شهر څخه یې د باید فل سره ترجړې پر راځي نه تاسو جوخی. دا ټمبر باید څه تراخ شي. دا د حکم بار دی.
پیغام دا مرزا ایمن ماجری دا بشاسر سخه ماجرسی بس پا دا خلی کنی که یا در دا سنک پرغیر شده و رزی تیرو بز مرزا بلود مکامات از مرزا آواز دو رسی چه مرزا مرزا کومک ویشی هم مرزا مرزا سرا و رسی مرزا در دا یخ بسر و سرا دا دجانه سیر سرام حالی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري دوی له کوم سی ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي د لوی استفراغ به کا جوش نه ته وړي راځه. خو چې دا وز اعظم لاسې درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې. هغه سر کې دوی نه وز هغه درې بخي خلاص.
ولی د ماشومانو په ګډه کې چنجي پیدا کیږي.
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو، لا مخالکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده، دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې داس کې چنجي؟
څه رقم آلات استفراغ یې کوم.
بل څنګه او نس پړسېدلی و؟
د خو چې خوراک نه خوري چې نس پړسېدلی، نس یې هماغسې کې ته ده، اوس بېخي چنګ منګ څخه یې.
څومره ورسره پازا بېزده دومره په تکلیف ده د چنجۍ له لاسه؟
دغه چنجۍ یې درلوده، استفراغ به یې کوه او جوشنده تبه به ډېره پراتله.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس دغه زملاس دی، اوس دغه پچکاریګان ډاکتران شیان را کوي، دا اوس چې دی بېخي درو مې وایه، زه بېخي درېده ونیسم، پکې مې خوکي.
چنجۍ له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجۍ نه فکر کوم چې څه شي نه ورته پیدا سول، دغه باندې به زه نه فکر کوم.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چنجۍ دوا چې ورکوي کنه، بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی، دغه پستی پخوا کم غواړه، دغه ورکا د بیخید خوراک پات ونی خورم، یدو قشقم فزور ور نور چی شری خور.
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول، اول سر کې دونه و زغت و درې و بیخی خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
هو زیات ډنګر سول.
مو مدینه ده
لکوب زیرا غلی
لکارت نه ونه.
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور کې خالي ماشوم لرم ده.
پدې څه سوي دي اوس؟
د سپین پیناټا کې نه ورکم، سپونه غو نه ورکم، هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه ویشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا؟
درد دی او درد پکې دی، تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې مو ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب لري.
چه خور جنې
مزمنه
څو بچی لري؟
15 بچی. خو نالګې شو نس مې درد کې چې وخت زر په ودا چای ډوړې ورنه کنه دا د زنه په نالګې
چې وګي سی بیا نو نس درد کې. اته ماشومان او چونچی در لودل نس کې
د سدوا غټ جنګه شمې وي منګه میاشت میاشت کې دوه ته تابلت ورکو یا مشربه ورکو دو چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکو.
څنګه دی بیا چونچی لري؟
100% لري. چې وخت سمه دی د دخلې نه سپینلره نو خلاریزه دا په مخ کې چې بالغ دې بالغ شي سپونی پیدا کیږي.
ښه
ورڅ شي کې دوتنه
اشتیا څنګه دی بیا؟
اشتیا ډیر زر وګی کېږي ډیر به کم اشتیا لک شیخ.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چنجي زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته، خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجي شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایي موادو سره اخلو، یعنی غذایي مواد نه پاکو او خوري، د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلیږي او بالاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپله مرحله طی کوي او بالاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعاله چنجي بدلیږي او مغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بالاخره سبب دی مشکلاتو کېږي.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه. کراتو وایي چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي د کومو سیستمونو سره مخ کېدلی شي؟
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو، په مجموع کې ټول چنجي پرازیتونه دي. پرازیتونه هغه اجسام دی هغه هایر سوم دی چې دوی د انسان هغه خواړه چې دی خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارزواکی کمخونی او بل اخره په زوف باندې مصابي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بل اخره خبره دې ترسه چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نو وروسته تبید شي د چنجي د غوی د کلمو نو وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نسل درد شکایت کوي بیشتیایی لري بل دا چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کمخونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته او که په وخت اقدام ونشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطه منځته راځي یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله غازات نشي خارجېده شدید استفراغات لري او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي
بله په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري آیا دا خبرې سمې دي
دا هم په هغه مقدمو اعراضو کې کیدای شي چې راشي په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي
مهمه خبره دا ده چې که چنجي کم وی د نظافت مراعات ده که چیرته مونږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبوه د هیوادونو کې ترجیحا د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستی په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي
بله شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوی حالت ښه نه دی موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو نظافت ښه نه دی زموږ مثلا صحي اوبه نه لرو صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو نو دا یو حتمی شی دی خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد چنجوی ډیر زیات وي یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي د دغه یو خطر موجود دی خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطره په غټانو کې چانس کم دی، خو هغه غټان چې بی احتیاط وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري نو چانس د دشته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې
اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه ستړي مشهید. د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزي خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کوریش افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د افغانستان د کوریش سیالیو ملي اتلولي ګټلې ده. پروانه خبرونه کې به خاغلی ساغزه د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. په کابل کې د بدن جوړولو سیالۍ پای ته ورسېدي. لزرو ډیرو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، خو د یادو سیالیو هدف څه و؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون د رئیس باور هوتک خبرې واوري، او که وخت و د جمناستیک سیالیو په اړه به هم لنډ مطلب در واورو. خو په پیل کې ډیوا نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د بدن جوړولو یا باډي بلډینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له زرو ډیر ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د کابل د بدن جوړولو په 270 ورزشي کلبونو پورې اړه درلوده. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه ورزشکارانو د بدن جوړولو، فټنس او د وزن پورته کولو په برخه کې د 5 ورځو لپاره سیالۍ وکړې. دی وایي چې له دې سیالیو نه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره شول. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره زموږ د همکار مرکه واوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه هیواد د ښځینه کرکټ ملي لوبډلې جوړېدو لپاره 25 ښځینه لوبغاړو سره تړونونه وکړي. د دغې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرې یوې میاشتې کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه 30 ښځینه لوبغاړي کابل ته د تمریناتي کمپ لپاره بلل شوي وې. اعلامیه زیاتوي له 30 لوبغاړو نه 25 غوره ټاکل شوي دي. په تمریناتي کمپ کې د یادو لوبغاړو پر توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وړتیاو باندې کار شوی دی. کرکټ بورډ وایي له دې لپاره د ښځینه ملي لوبډله جوړوي چې د دې لوبډلې درلودل د کرکټ نړیوال شورا له بنسټیزو اصولو څخه دي. د افغانستان پرته د یادو شورا نور غړي هیوادونه د کرکټ ښځینه ملي لوبډلې لري. که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې جوړېدو لپاره څو وارې هڅې شوي، خو دغه هیواد سنتي ټولنه لري او ښایي دغه لامل یې د یاد اقدام مخه نیولې وي. کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې زیاته کړې چې لوبډله به ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په کتو جوړه شي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې دلی کیپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لاره پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دلی کیپیټلز او ممبئی انډیانس ترمنځ سرسره کیږي. د یکشنبه په لوبه کې چې دلی کیپیټلز او حیدرآباد مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو ته ونه رسید او لوبه یې له لاسه ورکړه.
یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو لا زادی رادیو نه د لوبل میدانه اونې زخبراونه او ری لکوډان دی مچي واوریدل. په کابل کې د بدن د خولا د نګدي زرو لوبغاړو ترمنز د فټنس او وزن پورته کولو سیالي پایته ورسېدي. دا سیالي 15 ورځې وړاندې پایل شوی وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د بدن د خولا د فدراسیون رئیس باور هوتک سره غږیدلی یو.
بعد قرنټین اولین دور سیالی د کابل په ساته په تعداد یو له سواویا ورزشکارانو د 215 کلبونو ګډون کړو. په دې سیالۍ کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه انتخابیږي او د دې ترڅنګ د غوی د پښتوانی د فار د بی ټیمونه هم انتخابیږي ترڅو کچیرې په آینده کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه کې کوم مشکلات راځي نو د بی کټګوري به د اتوماتیکلی د ځوانانو تنکی ځوانانو ټیم کې ګډون کوي نو ان شاء الله امیدوار یو چې دغه قهرمانان په ملي سیالۍ کې ګډون وکړي او بعد د ملي سیالۍ نه په سویلی آسیا او آسیایي جهانی سیالۍ په 2021 کال کې چې په لار اچول کیږي نو موږ د دوه هغه برتر قهرمانان په خپل خاصو برنامو کې قرنټین کوو او هغوی به خارجي سیالۍ ته آمادګي ان شاء الله نیسي باندې ترتیب باندې په هر ولایت کې هم منتخبه سیالۍ په لار اچول کیږي چې وخت چې ټولو ولایتو کې د هیواد منتخبه سیالۍ لار باندې واچول شي خلاص شي نو بیا د څلور وړو زونونو سیالۍ د هیواد په کچه باندې په څلور زونونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي نو موږ دلته هغه ځوانان هم تشویق کیږي موږ استعدادونه هم پکې پیدا کولای شو په دې ترتیب باندې چې موږ د سیالۍ قرار راټول کړو ځوانان پکې راجم کړو او هغه کې هغه نخبه او هغه تکړه او مستحق ورزشکاران راووسو هغه بیا ملي سیالۍ کې چې په مرکز کې په لار اچول کیږي کې ګډون وکړي او د غینه بعد د ملي سیالۍ نه بعد په سویلی آسیا او آسیایي او جهانی سیالۍ کې ګډون وکړي نو واقعا دا کوم سیستم چې موږ نظر په هغه ترتیب او سیستم په ولایاتو په مرکز کې په لار اچولي د موږ اقتصادي مشکلات هم کموي او زمينه سازي د تشویق د ځوانانو ډیره زیاته کیږي ځوانان دې ته متوجي کیږي دلته اوس د سټیج په سر په یو وزن کې اویا یا اتیا ورزشکارا خپل وزن کې سیالي کوي مګر دا اتیا ورزشکارانو سره پنځه لس همسایا او نور ځوانان چې د سیل لپاره راځي هغه تشویقیږي هغوی ته زمينه سازي د یو پدې لارې د ورزش لارې ته کیږي ابل د نجونو څنګه لري چې د موږ هیواد اسلامي هیواد د موږ نشو کولای چې په کټګوري چې په خارجي هوادونو کې سیالي په لار اچول کیږي په افغانستان کې موچو موږ د نجونو په برخه کې تمرینات په خاطر د صحت او سلامتۍ لرو او د غوي په خاطر باندې د مسرس لنګ چې یو بخش ده د باډي بلډینګ دا موږ ورسره یو ځای کړی په خاطر د تشویق د او قدرت نمایي د نجونو هغه سیالي موږ په لار اچو بال پکس وهل دي ریسپان بازی ده ریسپان کشی ده زور دست ده ماستر سلینګ ده چې یو نوی سیالي ده چې هغه کې ډیر علاقه مندي د نجونو ټیمونه لري سیالی 15 ورځې ادامه پیدا کی 15 ورځې نظر په تعداد زیاتو ځوانانو ورزشکارانو چې په هر وزن کې د دوی د اویا نفرونه درې نفر انتخابول ډیر سخت کړل د درې نفرو انتخاب ترڅنګ موږ ولس نفر باید الپو د بی ټیم چې ترتیبو یعنی دا مشکل ده مګر بیا هم موږ په خاطر د استعدادونو د ساتلو او د ورزشکارانو یا د ځوانانو د زړه د نماتولو په خاطر باندې غوی ته موږ زمينه سازي د دې کړي چې غوی په آینده کالونو کې غوی یو سټپ یا یو پته د زینې رامخ کشي نو هغه هم تر اوسه ته ګټه کوي هم د ځوانانو ته کوي چې د سټیج سره بلدیت پیدا کړي د مسابقو د سیالۍ سره بلدیت پیدا کړي نو واقعا د ځوانانو علاقه مندي ډیره زیاته ده
د افغانستان د بدن د خلاده فدراسیون رئیس باور هوتاک اوس هم د کوریش افغان لوبغاړي اجمل ایساغزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي خغری ایساغزی څور زیوډان د افغانستان په کچه د یادو سیالیو اتلولي هم غټلې ده
زه اجمل ایساغزی يم د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړي يم دا مسابقه د 12م د اقرب نه تر 14م د اقرب پوری په کابل مرکز شهر کې د غازی استیډیوم یو جمنازیم 2015 نفری جمنازیم کې برگزار شوی وو په دې مسابقه کې 14 ټیمه اشتراک کړی وو چې 12 ټیمه د ولایت وو او 2 ټیمه یو د ایران د مهاجرینو او یو هم د پاکستان زه وتونه د سم چې خپل څلور حریفه یو د فاریاب دوه د کندوز او یو هم د کابل نه شکست ورکمه او اتل ولی ترلاسه هدف د دې مسابقه دا دی چې ټول افغانستان نه د پهلوانان چې مسابقه کوي د دې وسخه غوره پهلوانان انتخابوي هغه غوره پهلوانان چې انتخاب سو بیا دا پهلوانان کولای سي چې د خارج ته ولاړ سي او مسابقه ورکړي. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی. په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخمه او د میډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقه چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وای د برونز میډال مې ترلاسه کړ د افغانستان په نفع. انډونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقه مقدماتي مسابقه وې چې په هغه کې مې د طلا مقام ترلاسه کړ. کوریا مسابقه کې چې جهانی مسابقه وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وای په هغه کې مې هم برونز میډال ترلاسه کړ. ازبکستان کې مې هم برونز میډال ترلاسه کړ. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. په خوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوې کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوب کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې د کورنۍ میټول حالت د خاومونه مې دي. موږ اته ورنه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوم. د دې ترڅنګ د درس ترڅنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچه مې ډیر پرمختګ وکړ او خپل زحمت مې وو د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوم.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. اوس هم د جمناستیک لوبي پاړه دیوان نادر لاند او مهم معلومات تر اوروي.
جمناستیک هم یو پزړ پورې ورزش دی چې په نړۍ کې ډیر مینوال لري. دغه ورزش له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ډیرې پاملرنې وړ وګرځید. په جمناستیک کې بیلابیل ورزشي لوبي ګډون لري چې نارینه او ښځینه په جلا جلا ډول تر سره کوي. د نارینهو لپاره دغه لوبې په پام کې نیول شوې دي. دار الحلقه چې لزمه کې 15.5 متره لوړوالی لري. د 1.6 متر په لوړوالي متوازی چې د دوو لرګیو واټن یې 26 سانتي متره دی. د متوازی اوږدوالی 3.5 متره دی. د 1.5 متره په لوړوالي خراک او په 1.3 متره د خراک مخوي. د 2.55 متر په لوړوالي بار فکس. د 1.10 متره په لوړوالي د خراک کړی. ځمکني حرکتونه لکه منډه، خیز، جمپ او ډی نور حرکتونه چې لزمه کې پر مخ او په وسایلو تر سره کیږي. د خزو لپاره ناببره متوازی د انډوال موازنه او خراک لرګي په بیلابیل لوړوالي او ځانګړي ځمکني حرکتونه. د جمناستیک په لوبه کې د هر ډلې اتل ته په یوازې توګه میډال ورکول کیږي او د اتل ټیم هم معرفي کیږي. د لوبي بهیر د سلورو تنو سارونکو یا ریفریانو لخوا سرل کیږي. د اتل لوبغاړي د ټاکلو لپاره د سلورو تنو سارونکو نظر هم په پام کې نیول کیږي. د هر حرکت لپاره له صفر تر لسو نمرې ورکول کیږي. د جمناستیک هر ټیم شپږ تنه غړي لري. د نارینه وو لپاره ډیر امتیاز 600 او د ښځو لپاره 400 دی. د جمناستیک ځمکني حرکتونه د مربی ډوله سفنجي توشک پر مخ چې غاړي یې 12 متره دي جوړیږي او د ښځو نارینه وو لپاره یو برابر دي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوب ول میدان ورزشی خبرونه هم پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پزان پس پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.